السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجې د نن د چهارشنبه ورځ او د 2013 کال د اپریل 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو او د دې مهي روي خو لومړی زموږ د همکاري مليحا میرزادانا خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي یوازې له با اختیارو کسانو سره خبرې اترې کول غواړي. د خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان اعلی وزیرانو د نوي مالی کال لپاره د وفاقي حکومت ترقیاتي بجټ مخالفت کړی دی او د امریکا ولسمشر او دغه فرانسوي هم منصب ویلي له ایران سره په یو نوي معاهده خبرې اترې کول غواړي. تفصیل: د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ وایي په داسې حال کې مذاکرات نشي کېدی چې د دوی ملګري نیول کېږي او ورپسې منفي خبرې کېږي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته دا خبره پس لاغې وکړه چې وړاندې د پېښور کور کمانډر ویلي و د غورځنګ له مشرانو سره به خبرې اترې کېږي، خو داوړ وویل البته له با اختیارو کسانو سره دوی خبرو اترو ته تیار دي.
زمون د اعتماد فقدان عالی رشته، خو بیا هم مذاکراتو نه مونږ انکار نه دی کړی. مونږ هر وخت مذاکراتو ته تیار یو، خو چې مونږ ته داسې فارملي هغې خبر وکړي او مونږ ته غیښ کاره کړي چې مذاکرات په تاسو سره کوي څوک.
د نهه په ورځ د پېښور کور کمانډر د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې جایزې وبللې او ویل چې د تحریک له مشرانو سره به خبرې اترې کېږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نهې په ورځ په دریو پر لپسې چاودنو کې شپږ پولیس والا وژل شوي او 15 کسان زخمیان دي. پرون ماښام د کوټه په ایرپورټ روډ وروستۍ چاودنه کې شپږ پولیس اهلکارو وژل شول او 9 نور ټپیان شول. تر دې مخکې هم پرون د کوټه په هزارګنجي سیمه کې دوه پر لپسې چاودنې وشوې چې د چارواکو په خبره په دغو بریدونو کې د ملیشا ځواکته سرتېري ټپیان شول. د حملو ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا پرون په ډېره اسماعیل خان او کلاچی کې په دوه بمي چاودنو کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او شپږ نور زخمیان شوي. د سیمې د ژغورنې فورس مشال ریډیو ته پاستولي برېښنالیک کې ویلي چې په موټر سایکل سپور یو تن له لیاقت پارک سره نږدې د پولیسو او اف سي په عرضي امنیتي پوسته بم وغورځولو. د دې په نتیجه کې په موقع موجود درې سرتېري زخمیان شول. بلخوا د استخباراتي ادارې یو سرچینې مشال ریډیو ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې په کلاچي سیمه کې هم تېر مازیګر امنیتي ځواکونو باندې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یو سرتېری ووژل شو او درې نور زخمیان شول. تحریک طالبان پاکستان یې ذمهواري منلې ده. په در ادمخیلو کې د کوېلې په یو کان کې په چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د دغو کسانو تعلق له شانګلې سره ښودل کېږي. په پېښه کې دوه کسان لا هم لا درک دي. دغه پېښه پرون هغه وخت وشوه کله چې د کار پر مهال په کان کې د ګیس له امله چاودنه وشوه. د لا درکو کسانو د لټون لپاره کاروایی پیل شوې ده. له سیمې د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عبادالله مشال ریډیو ته ویل د دغو پېښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه باید واخیستل شي. د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سین صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکي مالی کال لپاره د مرکزي حکومت ترقیاتي بجټ مخالفت کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه کې چې مشري وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کوله، د دریم واړو صوبو اعلی وزیرانو ترې واک اوټ کړو. تر هغې پس دوی په اسلام آباد پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې پنجاب ته تر ټولو زیات بجټ ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
نوموړی وایي یو خو د چا دا حق نه جوړیږي چې د راتلونکي حکومت لپاره بجټ جوړ کړي، او که بیا هم بجټ منظورول غواړي نو صرف تنخواګانې او یا که نور کوم ضروري شیان وي نو هغه دې وکړي. د نوي حکومت لپاره دې نوي منصوبې پکې نه شاملوي، بلکې روانې منصوبې دې سرته ورسوي.
خو د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتا اسماعیل ویلي چې حکومت باید د نوي مالی کال لپاره یو متوازن او د کمې خسارې بجټ وړاندې کړي. د پاکستان دولتي ریډیو د نوموړي له خولې ویلي چې د دوی بجټ پر راتلونکي هر حکومت ته د منلو وړ وي. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې هیواد یې له روس سره دواړخیزه تعلقات پراخول غواړي. د پوز عامه اړیکو څانګې د نهې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال باجوا د روس په رسمي سفر مسکو ته رسېدلی. خبر پاڼه وایي نوموړي هلته د روس ته ځمکني پوز له کمانډر جنرال اولک سیالکوف سره ملاقات کړی دی. خبر پاڼه وایي جنرال باجوا د پوزونو په کچه د تعلقاتو په پراختیا ټینګار وکړو او ویل چې روس د سیمې په پیچلو حالاتو کې مثبت رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او دغه فرانسوي هم منصب ایمانوئل مکخوا ویلي چې د نړۍ طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ شوې د اټمي لازنامې پرته له ایران سره یو نوی معاهده باندې خبرې اترې کول غواړي چې پکې به په پراخه کچه د سیمې اندېښنې په پام کې وي. د اپریل په 24مه په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات پس د دواړو مشرانو لخوا دغه وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ملګرو ملتونو د وینا په وخت په منځني ختیځ کې د نوو رسمي خبرو اترو د پیلولو خبره کړې. مکخوا چې د امریکا په درې ورځني سفر دی ویلي دي چې غواړي له ایران سره په داسې یو نوې موافقه کار وشي چې د منځني ختیځ هیوادونه او د ترکیه او روس په ګډون سیمه ییز طاقتور هیوادونه به له یو بل سره نږدې کړي. مکخوا د ولسمشر ټرمپ سره د ملاقات پس ویل باور لري چې په داسې یو نوې معاهده کار ممکن دی چې د ټولو اندېښنې به ورسره لرې شي. مخکې ولسمشر ټرمپ د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه د پشا کېدو دړکه ورکړې وه. د بی پولي خبريالانو سازمان خبرداري ورکړي چې د رسنو ازادۍ سرغړونې اوس یوازې زورواکه او استبدادي رژیمونه نه کوي. دغه پاریس میشتې ادارې د 2018 کال د رسنو نړیوالې ازادۍ په درجه بندي کې چې د اپریل په 25مه خبره کړې ویلي دي چې د یو سلاتیا هیوادونو د رسنو ازادۍ د درجه بندۍ جاج اخستو پس په فارس کې د نفرت رویش اوس زیات څرګندېږي. په دې کې امریکا هم شامله ده چې دوه درجې راکوز شوي او 45 نمبر ته رسېدلې. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې ځینې غړي هیوادونه هم کې شامل دي. رپورټرز ود آؤٹ بارډرز وایي د میډیا طرف ته د سیاسي مشرانو دښمنانه رویه اوس یوازې ټولواکه هیوادونه لکه ترکیه او مصر ته محدود نه دي، چېرته چې خبریالان اکثره په ترهګرۍ تورنیږي او څوک چې وفادار نو سینو په جیلونو کې بندیږي. په درجه بنده کې ترکی دوه درجې راټیټ شوی او په 155 نمبر دی. مصر په 118 نمبر دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال ورو اوس د کرنسو بیې. د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ اخیستل کیږي او 113 روپۍ 25 پیسې باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 113 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 40 پیسې. یو یورو 103 روپۍ 80 پیسې او 104 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 15 پیسې او 10 روپۍ 50 پیسې. د عرب اماراتو یو درهم په 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 25 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 3 پیسې او 1 روپۍ 15 پیسې او 3.5 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 3.5 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. راتلونکو سلیر وشتو غنټو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د پېښور کور کمانډر ویلي چې د پښتون تحفظ موومنټ غوښتنې جایزې دي او په دې اړه به د غورځنګ له مشرانو سره خبرې اترې کوي. بلخوا د دغه تحریک مشران وایي
زمون د اعتماد فقدان اعلی رشته، نو د دې اعتماد په نړول د پربل تر مذاکراتو ماحول جوړی، خو بیا هم مذاکراتو نه مونږ انکار نه دی کړی. مونږ هر وخت مذاکراتو ته تیار یو. خو
په ډر اسمل خان او کلاچی سیمو کې د لاسي بمونو په بریدونو کې یو امنیتی سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. په درادم خیل کې د شانګلې سره تعلق لرونکي شپږ مزدوران د کوئلې په کان کې مړه شوي دي.
غربت دے خلق غریب دے نو یہ درے وجرو بجے بہ لشپگ رہ کو خلق ار دے تو وردان جی اعلان کے دل تے ریپیٹڈلی دا واقعات کی گی ہر میاش تک جی بلکہ ہر ہفتہ کی رہ کی گی.
او اونیسا ادبی او کلتوری خبرونه د مشال راډیوی مجله هم درو
چپدی زم کمل کی زم نگر چاپیر زم اشرہ کی دنیا کی سچی
د مشال ترسنگی باوری. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پیښور کور کمانډر ویلی چې د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې جایزې دي او په دې اړه به د دغه تحریک له مشرانو سره خبرې اترې کیږي. دا خبره لیفټنن جنرال نذیر احمد بټ پرون په خپل دفتر کې خبریالانو ته کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ 15 غوښتنې لري او په دې تړاو یې د هیواد په مختلفو برخو کې جلسو ته هم دوام ورکړی چې وروستۍ جلسه یې په لاهور کې کړې وه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ ناور.
د پېښور کور کمانډر لیفټنن جنرال نذیر احمد بټ وخت نا وخت له خبریالانو سره خبرې کوي. د پرون خبرې هم د دې لړۍ یو برخه وه. خبریال شمیم شاهد یو له هغو خبریالانو وو چې په غونډه کې موجود وو. نموړي مشال راډیو ته وویل چې کور کمانډر د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې پر ځای وبللې.
نذیر احمد بټ وی چې د دې تحریک مشر دې مطالبه چې کومې دي نه بالکل دغه دي صحیح دي او په دې باندې غور کېدی شو. هغه وی چې د دې تنظیم شاته چې کوم ناری ویل کېږي چې کوم فوج یا نور ملکی ادارو ته نقصان رسېږي په هغه باندې تورونه لګي نو دا صحیح خبره نه ده.
شمیم شاهد زیاته کړې چې کور کمانډر وویل له پښتون تحفظ مومنټ سره به د مشرانو یو کمیټې خبرې اترې کوي.
هغه وی چې رابطه شوې ده او په دې جرګه کې به د قبایلي سیمو نه علاوه د ملکن ډویژن د ځینې ضلعو خلک هم په هغه کې مشران په هغه کې شامل دي. یو رابطه د دویشتم د اپریل وړاندې شو نو په هغه کې د یوې دي چې موږ د څنګه دا د لاور جلسه وشي نو بیا به موږ خبرې ترې کوو. نو هغه وی چې کېدی شي ډېر لوګ ورځو کې دنه دنه ور سره چې کوم رابطه وشي خبرې شروع شي.
د ورکل سو کسانو په حق له د غورزنګ د غشتنی په اړه د خبریالانو د پښتني په جواب کې جنرال نذیر بټ وویل چې په هغه کې داسې مشکوک ترهګر هم ست چې لاسونه یا د بیګونه خلکو په وینو سره دي. هغه زیاته کړه چې نیول سوي مشکوکو ترهګرو سره به له قانون سره سم چلند کیږي او عدالت ته به حاضرول کیږي. د تحریک طالبان پخوانی ویاند احسان الله احسان په اړه د یو پښتني په جواب کې د شمیم شاهد په وینا کور کمانډر وویل چې هر څوک چې حکومت ته تسلیم سي له هغه سره به د قانون مطابق سلوک کیږي. د هغو مقدمه به عدالت ته وړاندې کیږي او هغه به د مستقبل فیصله کوي. پښتون تحفظ مومنټ د اپریل پر 22مه نیټه په لاهور کې جلسه کړې وه چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د رښتیا معلومولو او پخلاینې کمیشن دې جوړ کړل سي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا د خلکو ستونزې حل کړي. پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې لري چې په فاټا کې دې پر امنیتي پوستو خلک نه زورول کیږي، تر ناوړي پیښې وروسته دې کرفیو نه لګول کیږي، ورکل سوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل سي، د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انور ته دې سزا ورکړل سي او فاټا دې له ماینونو پاک کړل سي.
اوریدونکو څنګه چې مو په دغه ریپورت کې باورې چې د پېښور کور کمانډر ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره به خبرې اترې کیږي. بلخوا د دغه تحریک یو مشر محسن داوړ وایي چې په داسې حال کې مذاکرات نشي کېدلی چې یو خوا د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی ملګري نیول کیږي او بلخوا په دوی پسې منفي تبلیغات کیږي. خو نوموړی بیا هم وایي چې له با اختیار کسانو سره دوی خبرو اترو ته تیار دي. په دې اړه دغه مرکات زموږ همکار عبدالحی کاکړ محسن داور سره کړی ده.
لاهور جلسه نه مخکې د فاټا یو څو مشرانو چې په هغه کې زمونږ شاه جګول صاحب د نور زمونږ یو څو مشرانو د فاټا د هغې په ذریعه باندې شوی وه. خو هغه هغې یو پیغام رسولو نو مونږ څه جواب نه و داسې خاص ورکړی. بهرحال دومره پورې هغې خبره کړې وه چې هغې خبره کول غواړي او نور هم په مختلفو چینلز باندې دا خبره هغې انفارملي مونږ ته را رسولې وه. خو بهرحال مونږ ورته بیا دا ویلي وو چې مونږ د لاهور جلسه نه فارغ شو هغې نه پس مونږ ته اوسره په دې باندې خبره کوو چې بھائی مذاکرات پکار دي څنګه پکار دي مونږ د چا سره کوو آیا څوک ته مونږ سره په مذاکراتو کې کینی. د دې نه سوا په دې کې صداسې خبره نه شوې.
سوال دا دی چې اوس دا وخت تاسو د مذاکراتو کوم وړاندیز سوی دی نو هغه تاسو آیا اوس منې د خبرو ته به دوام ورکوي په کومو بنیادو د خبرې تاسو کول غواړئ؟
پدغه ژوند مغول کې ستیو در په ما باندې تورونه لګي او تر په بل په ما باندې زمات لګي زما مرګري نيسي او غي وغه او ټکي. نو پدغه ژوند مغول کې مذاکرات نه کیږي. زمون د اعتماد فقدان اړ لري شته. نو د دې اعتماد برابرول د پربل تر مذاکراتو ماحول جوړایو، خو بیا هم مذاکراتو نه مونږ انکار نه دی کړی. مونږ هر وخت مذاکراتو ته تیار یو، خو چې مونږ ته داسې فارملي هغې خبرو کی او هغې نه پس مونږ ته هغې ښکاره کی چې مذاکرات په تاسو سره کوي څوک. مذاکرات مونږ خالي د واکمنو خلکو سره کوو، د هغې خلکو سره چې چا سره اختیار دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکي مالی کال لپاره د مرکزی حکومت د ترقیاتی بجټ مخالفت کړی او ویلي دي چې د راتلونکي حکومت لپاره بجټ وړاندې کول د موجوده حکومت په اختیار کې نه راځي. په دې لړ کې پرون ماخام په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې وشوه چې د سلورو واڼو صوبو اعلی وزیرانو پکې ګډون وکړ. په دې اړه نور حال زموږ د همکار احمد شاه اعظمی نور.
د صوبو پر کلنی بجټ او ترقیاتی پروګرامونو د اندیښنو له کبله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه له غونډې څخه واک اوټ وکړ او په اسلام آباد پریس کلب کې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې پنجاب ته تر ټولو صوبو زیات ترقیاتی فنډ ورکول کیږي، خو د وړو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل شوی. خبری غونډې ته سید مراد علي شاه وویل چې د راتلونکي مالي کال لپاره د ولس د پرمختګ پروګرام، پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام موجوده حکومت نشي جوړولای، نو د خپل اندیشنو له وجې د قومي اقتصادي کونسل له غونډې پریکون وکړ. نوموړی وایي دوی چې د ولس د ترقی لپاره کوم پروګرام وړاندې کړ، نو په هغې کې له پنجاب علاوه د نورو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل شوی. موږ ورته وویل چې د پاکستان آئین وایي چې په هر شي کې به برابري ساتي او په انصاف سره به پیسې خرڅوي، خو دوی عجیبه خبرې شروع کړې چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته دا اوس د صوبو کار دی چې په انصاف سره پیسې خرڅې کړي. نو زه خو د وفاقي حکومت په دې منطق هیڅ پوه نه شوم. بلخوا د پرویز خټک وینا وه چې د قومي اقتصادي کونسل په غونډه کې له دوی څخه سپارښتنې ونه غوښتل سوې او مرکزی حکومت د خپلې خوښې سپارښتنې شاملې کړې. د نوموړي وینا وه که حکومت د خپلې خوښې طریقاتي منصبې شاملوي، نو بیا د غونډې را بللو څه ضرورت و. نوموړي وایي یو خو د چا دا حق نه جوړېږي چې د راتلونکي حکومت لپاره بجټ جوړ کړي، او که بیا هم بجټ منظورول غواړي نو صرف تنخواګانې او یا که نور کوم ضروري شیان وي نو هغه دې وکړي. د نوي حکومت لپاره دې نوي منصوبې پکې نه شاملوي، بلکې روانې منصوبې دې ستر ته ورسوي. خبری غونډه د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو وویل که د ولس د ترقی پروګرام کې د درو واړو صوبو د اعلی وزیرانو څه اهمیت نه وي، نو بیا یې ولې ورغواړي؟ دغه په وینا وفاقي حکومت ته پکار ده چې ټول صوبو ته یو شان حقونه ورکړي. د یادونې وړ ده چې د موجوده حکومت 15 کلنه موده د مئی میاشت پر 1.5 نیټه سرته رسیږي او ټاکل شوی چې په جولای کې به عام انتخابات کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په ډېر اسمل خان او کلاچی سیمو کې د لاسي بمی اوریدونکو په پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شو، شپږ نور ژوبل شوي دي. دواړه پیښې تیر ورځ ناوخته شوي او مسؤلیت یې وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
تیر شپه ماسخوتن مال او د ورځې مازیګر مال ډېر اسمیل خان او په کلاچی کښې د دوو بمی چاودنو په نتیجه کښې د امنیتي فورسز یو سرتیری مړ او شپږ نور پرهرژلي شوي دي. په مړه او په پرهرژلي کسون کښې د پولیس، فرنټیر کانسټیبلري او د پوځ سرتیری شامل دي. د ډېر اسمیل خان ریسکیو فورس له طرفه مشال ریډیو ته را رسېدلی یو برېښنایي لیک په مطابق په موټر سایکل سواره یو تن د ډېر اسمیل خان لیاقت پارک سره نږدې د پولیس او فرنټیر کانسټیبلري په عرضي چیک پوائنټ بم ور واچاوه چې په نتیجې کښې یې په پوسټ کښې موجود درې سرتیری پر ارژلي شول، چې په کوم کښې دوه سرتیری د ډېر اسمیل خان زیلي هسپتال ته رسولي شوي دي. په هسپتال کښې موجود ډاکټر فرید الله مسعود د دغو پر ارژلیو حال په دا رنګ بیان کړ.
پرین مو شیطان الوز بامی ورا چا ولای و دایلا کت پر سرا چیک پوائنٹ تای چ پکیم چ دو کا سان زخمی و یو دے پیلا سولا یو دے فرنٹیر کنسٹیبل در ولا و نو دای ہسپتال تا روڈ ہے دے جو مکمل علاج شری دای کو فلال دو سرا دے خطرے نہ بار
دی وی بل اطلاع مطابق دے خوشی ادارے دی یو چروا کی چکو مخپن نوم جوات نہ کا دے دغی اطلاع پخلای و کرلی چ دے ڈیر اسماعیل خان دے کولا چھے پسی مکھ ہاں ارون مزگر مال دا منجاتی فورسز سرتیرو تا بم ور وچاو دے دا چھے پا نتیجے کشے یو سرتیرائی مڑ او درے نور پر ارجلی شوال دے یو پر ارجلی سرتیری حالت اندشمن وشوالای شی دے دغی بریدونو او مرک زوب لپڑا دے تاریک طالبون مرکزی و یون محمد خراسانی کا بولا کڑے دا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو په درادم خیل کې د شانګلې سره تعلق لرونکو شپږ خواریکښت کویلی په یو کان کې مړ شوي دي، دوه لا درک دي او پنځه نور ژوبل شوي دي. یو ځایي خبریال وایي چې هر اونۍ د شانګلې سره تعلق لرونکي مزدوران د کویلی په کان کې دغلته ژوند بایلي، ولې متاثره کورنیو ته وروستو څه قسمه مرستې نه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
شنگلی الپورئی مقامی خبریال فضل سبحان وای چې 13 ورځ یو زلبیا د کویلی په یو کان کې پیخه مخې ترغلی چې د شنگلی شپک خواریکه خو پکې ژوند بیللې. دوی وای
دا کما پیخه چې مخې ترغلی د درادم خیل کلا خیل علاقې له ماین کې راغلی دا چې پاغي کې ګیس 14 شه دا داغه نه پس کم اور چې لګیدلې داغه سره دغه مزدوران چې دی هغه په مکمله توګه سوي دي. په دې کې دوه کسان د بلکانی دي او څلور کسان چې دی د پورن سره تعلق ساتي.
زی خبريال زیاتوي چې د شنګلې په زرګونو زلمی د ملک په بیلابل سیمو کې د غربت لوجې د کویلې په کانونو کې کار کوي او اوسطن هر ونی د نامناسب حفاظتي قانونو لوجې یو تن ژوند بایلي او بیا د کورنۍ سره مرستې هم نه کیږي. دغه پښتنه مو چې کله د سیمې د قامي اسمبلی غړي ډاکټر عباد څخه وکړه نو ښاغلی وایي
دا واقعیت ریگولر کی ہے خصوصاً بدیریا کی ڈیر زیاد کی بڑے میں نے سمنائی کی ماں ریزولوشن عمر کرے تھا وہ بند کر دی دے ڈالا کرل تو سسٹم نیچے پراپر تو دنیا کے مائننگ کی الٹے اولنا مزدور پروٹیکشن ہے آگے پسے کار کی دلتے بد قسمت ہے نا پروٹیکشن نیچے ہو جناور والے خلق استعمالی ہو پائے کہ مختلف فیکٹرز انوالو دی پائے بتا دے سب اس کو ماں منگ پا کم لیول منے دا بند کا پیر آگے اوپننگ تنگا ہو شو پائی کی زیاد قصور قصداروے مزا منگا دا کم پاس لیول چا کم خلقی دا جمع داران ٹیک داران آگوی پا کی پیسی علیو دا خلق دا شو قرزی اور پا خلالچ پا بنیاد منے غربت تے خلق غریب تے نوی دے درے وجہ رو پا دے با لشپاگ را کوا خلق آگ دے توردان گی حالان کے دل تا ریپیٹیڈلی دا واقعات کی گی ہر میاش تک کی گی بلکہ ہر ہفتہ کی دا کی گی دی دیتا درے چلور دل اخپل تلے میں بڑی واقعات دوران کی اور دو زلا دا مہینوں ما بنکڑیم دی.
ڈاکٹر عباد زیاتوی چې دوی هسی کوي چې د کویلې قانون لپاره کوم قانون جوړ کړی شوی هغه عملی کړي ولې دې کې لا خندان شته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دوه ورځنی غونډه پای ته رسیدلې او چارواکي وایي چې په دې کې د راهداري په اړه د ځینو پاکستانیانو اندېښنو ته ځواب ویل شوی دی. غونډه په کراچۍ کې د ډان میډیا ګروپ او د پاکستان منصوبه بندۍ او پرمختیا وزارت کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري څانګې په ګډه جوړه کړې وه. د غونډې جوړونکي وایي چې د دې مقصد د اقتصادي راهداري په اړه تصویر روخانه کول وو. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د خلکو د پوهاوي لپاره د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دومره لوی غونډه جوړه شوې وه. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم او د اسلام آباد لپاره د چین سفیر په ګډون د سند او پنجاب وزیر اعلیګانو، وفاقي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وزیرانو، د چین او پاکستان اقتصادي پوهانو او کاروباریانو ګډون وکړ. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مطبوعاتو مشر شوکت خټک بیګا مشالیډو ټول چې د غونډې په دوه ورځ د راهداري د انرژي منصوبې د چاپیریال په اړه ستا اندېښنې او د چین پاکستان د کاروبارانو لخوا له راهداري څخه د مالی ګټو اخستو په اړه وړاندیزونه بحث ول. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه اندېښنې ښودلې او تورې پورې کړې وو چې د راهداري ټولې ګټې پنجاب ته رسول کېږي. په دې اړه په دواړو صوبو کې مظاهرې سوې خو مرکزي حکومت ویلي چې د دې ګټه به څلور واړو صوبو ته رسېږي. دارنګه د اقتصادي چارو ځینې کارپوهانو ویلي چې د پاکستان حکومت د راهداري په اړه بشپړ تفصیلات له خلکو پټوي. خوشوکت خټک بیا وایي چې د کراچي په غونډه کې د راهداري په اړه د دغو ټولو شکونو او اندېښنو جواب وویل سو.
کم دخل کو بجینوں کی تحفظات دی یا داس ماہرین دی پاکستان معاشی ماہرین دی اگے دا خپل تحفظات ہزاروں کو دا حکومتی وکڑو او چینئی چکم پروفیسران یا کم ماہرین راغلی اگے ولا اگ ٹولی خبر پڈا گا اوکڑے نو دا چکم د سیفیک پوالے سره تورن لگی چ چاتا پتن نشتا چھ پسیفیک تو سره وان دی ٹرانسپیرنسی نشتا نو مداخل چ دین پس
د دوشنبه پرز د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی غونډه ته د وینا پر مهال ویلو چې اقتصادي راهداري اوس رښتینې بڼه خپل کړې ده او د توانایي په برخه کې دوه منصوبې مکملې سوي او پر یو لا همکار روان دي. په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو جنګ غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې له اقتصادي راهداري څخه د دوی هدف د پاکستان خلکو ته ګټه رسول دي. غونډه ته د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر مشاهد حسین سید هم وینا وکړه او ویل چې پاکستان او چین د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د یو بل د مهمو ګټو ملاتړ کوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو رویټرز خبري ایجنسی لګي پاکستان له سو کل نورای سي غواړي چې گوادر بندر ته پرمختګ وکړي او دغه سیمه د سیمه ایز تجارت او صنعت لپاره یو مرکز وګرځوي. اجانس لیکي په سیمه کې د چین پاکستان اقتصادي پروژې لاندې کار روان دي چې دواړو خواو ته ترې د ګټې رسیدو تمه ده، خو په عین حال کې گوادر د اوبو له کمی سره هم مخامخ دي. دا چې په سیمه کې د اوبو پر کمی د کابو موندلو لپاره څه پلان شته او کسنګه د مقالې په تفصیل کې به له ملیحا میرزاده نه واورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستاني او چارواکو لکلونو راهيسي خوختي چې د گوادر بندر لا محصول خلاصا یو آزاد تجارتي سیمه وګرځوي. ایجنس لیکي د دې مقصد له ایران سره نږدې بحیرې عرب او له خلیج فارس سره نږدې موقعیت لرونکي گوادر د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې یو سیمه ایز تجارتي او صنعتي مرکز جوړول دي. اجانس لیکي په اقتصادي راهداري سره به چین ته د پاکستان له لارې منځني ختیځ او نورو سیمو ته د تجارت لپاره یو لنډه لاره ترلاسه شي. بلخوا پاکستان ته به له دې پروژې سره اقتصادي ګټه ورسیږي. خو اجانس یو ځایي خبریال ساجد بلوچ لخلی وایي چې په دغه سیمه کې د اوبو کمی دی. هغه وایي چې هلته د تیرو دریو کلونو راهیسې باران نه دی شوی. د گوادر ډیولپمنټ اتارټي او چارواکي عبدالرحیم چې د بلوچستان تر حکومت لاندې کار کوي وایي چې ماحولیاتي بدلون د گوادر په سیمه کې د اوبو کمی تر شا رول لري. د نوموړي په خبره لا گوادر سره نږدې د اکراکور ډیم هم دوه کاله وړاندې وچ شوی دی او اوبه باید له بلې خوا راوړل شي. عبدالرحیم وایي څه اوبه چې راځي هغه پاکې نه او له اوبو خورېدونکو مرضونو خطره هم پکې موجوده ده. بلخوا د نوو کوو د کنستلو هم څه ګټه نشته. دا وخت د گوادر د ټاپو وزمې آبادی شاوخوا یو لک ده. د گوادر انتظامیه پر وپاڼه اندازه ښودل شوی چې په سیمه کې له ترقۍ سره به د غلطه آبادی د 2000 پورې تر 500 لکو پورې سیوا شي. د گوادر ټاپو وزمې یوې خواته د چین یوې سرکاري کمپنۍ چاینا هولډینګ د ژور سمندر یو بندرګاه جوړه کړې ده. بلخوا بلې غاړې ته ځایي بندر دی. یو ځایي ماهیګیر رسول بخش اجانس ته ویلي چې په سیمه کې د اوبو سخت کمی دی. په هسپتالونو کې ډاکټران نشته او هرې خواته ګندونه دي. دی وایي اول باید دغه مسلې حل کړل شي او وروسته دې له گوادره د دوبۍ جوړولو ارمان پوره کړل شي. رسول بخش وایي د سیمې زیاتره خلک له ټینکرونو اوبه اخلي چې د دوو ګنټو په فاصله له میرانی ډیم نه راځي. اجانس د صوبې د منصوبه بندۍ او پرمختګ سیکرټري محمد علي کاکړ له خولې وایي چې په دسمبر کې یې یوې حکومتي کمیټې ته ویلي ول چې په گوادر ښار کې د اوبو طلب هر ورځ 6.5 ملیون ګیلنه دي، خو ټینکونه یوازې 2 ملیون ګیلنه وروړي. اجانس وایي د اوبو په کمی د کابو موندلو لپاره د چین په مرسته په بندر دوه پلانټونه جوړ کړل شوي دي. په دې کې وړوکې پلانټ هر ورځ 2 لک ګیلنه اوبه ورکولی شي او غټ هغه د دې دوه چنده اوبه رسولی شي. بلخوا د پاکستان پوزم د متحده عرب اماراتو او سویټزرلند په مرسته د یو لوی پلانټ د بنیاد تیګه ایښې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي.
میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت، او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د ماسپخین یوونی ما بجه کیدونکو د لړن خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ وای په داسې حال کې مذاکرات نشي کېدی چې د دوی ملګري نیول کېږي او ورپسې منفي خبرې کېږي. نوموړي پرون ماښام په سلاغې مشال ریډیو ته دا خبره وکړه چې وړاندې د پېښور کور کمانډر ویلیو د غورځنګ له مشرانو سره به خبرې اترې کېږي. په کوټه کې پرون په دریو پرله پسې چاودنو کې شپږ پولیس والا وژل شوي او 15 کسان زخمیان دي. پرون ماښام د کوټه په ایرپورټ روډ وروستۍ چاودنه کې شپږ پولیس اهلکار ووژل شو او 9 نور ټپیان شو. تر دې مخکې پرون د کوټه په هزارګنجې سیمه کې دوه پرله پسې چاودنو کې د ملیشا ځواک 8 سرتیری ټپیان شول. د حملو ذمواري لا چا نه ده منلې. بلخوا پرون په ډیرا اسماعیل خان او کولاچی کې په دوه بمی چاودنو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او شپږ نور زخمیان شوي دي. تر دې کې طالبان پاکستان یې ذمواري منلې. د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکي مالي کال لپاره د مرکزي حکومت ترقیاتي بجټ مخالفت کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډې نه د دریو واړو صوبو اعلی وزیرانو واک آوټ وکړ. دوی په اسلام آباد کې خبریالانو ته چې پنجاب ته تر ټولو زیات بجټ ورکول کیږي. خو د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار ویلي چې حکومت به د نوي مالی کال لپاره یو متوازن بجټ وړاندې کړي. د پاکستان د پوځمشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي چې هیواد یې له روس سره دوه اړخیزه تعلقات پراخول غواړي. د پوځ عامه اړیکو څانګې د نهې په ورځ په خبرپاڼه کې ویلي دي چې جنرال باجوه د روس په رسمي سفر ماسکو ته تللی دی. خبرپاڼه وایي نوموړي هلته د روس د ځمکني پوځ له کمانډر سره ملاقات کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه فرانسوي منصب ایمانوئل مکوا ویلي چې د نړۍ طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ شوی د اټومي لوازنامې پرته له ایران سره یو نوې معاهده باندې خبرې اترې کول غواړي. پرون په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات پس دواړو مشرانو لخوا دغه وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ملګرو ملتونو ته د وینا په وخت په منځني ختیځ کې د نوو رسمي خبرو اترو د پیلولو خبره وکړه.
اوریدونکو اوس هم رازو د مشال ریډیو مجلې ته. دا ځل پکې د سندرغاړي استاد احمد ګل، فلم سټار جاوید بابر او لیکوال زیتون بانو او شاعر ودان عثمان خیل مرکې اوریدل شي. جوړونکی نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډوی مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونې مو دغه مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړې دي. په افغانستان کې د کتاب خبرېدو او د کتاب د لوستلو بهیر ته کتنې کوو. لیکواله زیتون بانو وای د کتاب لوستلو دود مخ په ختمې دودې
وسره دا ترند نه پاتې دا سلسله ختم شو چې مونږه لوستل ډېر کم کړی.
احمد ګل استاد وای کلونه وشول چې سندری وای خو بد اورځي خنه شو.
زوږ بوډا شم زه کم جنو غټم زما طاقت شته زما حق نه دی.
د پاکستانی فلمونو پښتون ستوره جاوید بابر د ډرامو وسنی وضعیت نه خوشاله نه دی. په هزاره ډیویژن کې پر ادبی حلو زلو د قمر سهرایي خبري اوري او دا به هم اوري چې ودان عثمان خیل پاسته شیرونه لیکي خود درانه کارونه کوي.
او انسان چې کم دی نو دا په شاعرۍ نه مړیږي دا په روټۍ باندې مړیږي. یوازې محبت نه دی چې سر ته رسول دي زما خو په سر نورم بلاکار پروت دی خو پټ دی.
د اپریل درویشتمه په نړۍ کې د کتابونو د ورځې په توګه منزل کیږي. دغه ورځ د کتاب خپرونکو، پلورونکو او د کتاب د مینوالو لخوا د کتاب لوستنې، د فرهنګ د ودې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې په هدف منزل کیږي. خو افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د یو شمېر کتابونو د خپرونکو او پلورونکو په خبره د کتاب لوستلو دود پکې ورځ تر بلې کمزورې کیږي. بلخوا د افغانستان د عامه کتابتونونو مسؤلین په هیواد کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پیاوړتیا لپاره د یو لړ عملی پروګرامونو د پلي کېدو خبره کوي. له کابل د مشال همکار واصل وصال.
د کابل ښار یو شمېر کتاب خپرونکي او پلورونکي کسه هم د کتابونو د چاپ لیکلو ژباړې په برخه کې د یو لړ پرمختیاو او ودې خبره کوي، خو لا هم په هیواد کې د کتاب لوستنې او مطالعې دود پیکا او سوکه بولي. د کابل ښار دوه تنه کتاب خپرونکي او پلورونکي داود فیضی او حامد امانی
اوس کتابونه د پرمختیا ډېر کتابونه چاپ شوی دی، پښتو ژبه کې، په انګریزي کې، په دغه فارسي ژبه کې ډېر کتابونه چاپ شوی دی. په تېر کوالټي بالا کې جی کوالټي لري، داسې مینه کوي سودا اقتصاد لکه چې ضعیف ده.
مون کتابو دا آشنا نه یو، مون کتاب سره چې آشنا نه یو ناخلو په کور کې کتابخانه چې نه وي، مونږ یو کتاب وایو و دا کتاب کې څوک کتاب نور معرفي دي کنه، خو مونږ په کورو کې کتابخانه نه لرو.
ښاغلی داود فیضی چې له 1961 کال راهیسې په کابل کې د کتابونو د چاپ تر څنګ کتاب پلورنځی هم لري، وایي نوې ټکنالوژي او ټولنیزو رسنیو پر کتاب لوستلو هم مثبت او هم منفي اغېز کړی. د ده په خبره اوس زیات شمېر خلک د کتابتون پر ځای انټرنیټ ته مراجعه کوي او هلته معلومات لولي. بلخوا د افغانستان د عامه کتابتونونو مسؤلین هم په هیواد کې د مطالعې او کتاب لوستنې وضعیت ښه نه بولي او لامل یې په عامه کتابتونونو کې د اړتیا وړ کتابونو او لازمو اسانتیاو نشتوالی ګڼي. ښاغلی شهراني وایي تر کومې چې د هیواد کتابتونونه معیاري او لاسرسی ورته اسانه نشي، د مطالعې دود پرمختګ نشي کولی.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د کتابونو د لیک لوست او خبرېدو سهال ده. د پښتونخوا پیژندل شوی لیکواله زیتون بانو هم په دې خبرې اندېښمنه ده چې ځوانان د مطالعې سره کم علاقه ښکاره کوي. نوموړي وایي ځوانان دې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعال واوسي، خو د کتابونو مطالعې ته دې هم شان نه اړوي. زموږ همکار ورسره خبرې کړې.
اس خو یو زمانہ دا سیوا چې دا اکیډمی اف لیٹرز چې کوم دی و ټول دنیا نه تقریبا ادیبان شاعران راغتو د هرې جې په بچو غوړل او خو بس دا دی و خپل مسائل او هټه مسله پکې څنګه پاکستان دا دې پیسو چې دې په کې خو دا اوپنیو نو سټیج کنده لا بیگ باش نو دی دمرا دیو زل مخیون آگا لیوما دی دا ادبی پروگرام کے دا دی پھٹو نا گھٹا فائدہ دا چی خو دا اوپن یونیورسٹی خلکو تا پتاو لگی چی دا یعنی من اغازے تی چوک دا پروگرامو نو کئی اگی پتاو لگی چی دا سوزیشتا بل دا چی دا کم کم شاعران ادیبان چی دلتا راشی اگی چی دا کم کارونو ملی نو اگی حیران شی چی زم پا ملکی دا دونا وسائل زمو نشتا دا اگی باوجود الحمدللہ مگا خاص طور دا ادب دغه به خبره وکړم ځکه چې د یو مطلبي او ادبي او شاعري او معمولي ما که معمولي نه یم خو دا چې دغه په حیثیت باندې رابلل شوی یم دغه چې دا کوم رابلل شي نو د دې په وجه باندې هغه خپل نور ملګري چې هغې وویني پته ورته ولګي چې په دې زموږ په ملک کې زموږ نګر چاپېره زموږ په شیره کې په دنیا کې څه کېږي لکه اوس دا د ترجمې باندې کوم پروګرامونه دومره نوې خبرې ما ته د ذهن کیسه چې ما په کوونو اورید په دې ځای کې مکینه اوس ډېر خوشاله شو هغه مطلب خپل غنا خاکوم نه به خاکی نو ځکه چې زموږ رولوري خورولي د دې منډو په وجه باندې کایي
پښتون میدان نه د پښتو ادب او شاعرۍ او دغه شان افسانه نگاری چې شولا تاسو څه ګورئ د دې مستقبل څنګه دی؟ آیا روخانه تاسو تخکاری نوې خه خادبان شاعران در روان دي؟ د دې په حق له بسوي وي
زه ډیر غیمه پورو بي ده او مطمئن الله نه ما په دې کې الله کچې د رساله روزي مطلب د هټ شي دا اخبارونه رساله دی یوې جې بچ دېس شي نو ما غوښتل باندې ادم پکې لکه اوس ما یو درې افسنې نکلې وي یقین ته ماته نو په دغه د پښتو کوم کې مې رساله دي نو ما اسیر منګل صاحب لا غي ما نه واخسته غوې زه به ولې کړم ما اوس پورې صرف یو د کوټه په رساله کې یو زما افسانه یو صرف چاپ شوی دا دونه خبر نیم چې څه شو کنه بہرحال روکی شوی نہیں دی خدا دا چی زیوے نو بچا پی نو وہ خبر لے گلے گا لکہ چی پخواب ہم گلے گلے وارا وارا خبر نو بو وارا وارا دا گبو لیکن شہینا باکی چاپ کی دا اس رو دا ٹرین نہ دے پا دی دا سلسلہ ختم شوا شاید دی زنش میلے دی میڈیا چی کما دا الیکٹرانک دی ام دی رسالہ چولے دا پا دی شیز با دی چی مونگا لستل دیر کم کری دا مچی لستل ہم کم کری دا نو لکی کم دے بچاپ کی گی اور کسی فرس کسی اخبار یا کتاب چاپ کو میں سو کوئی نہیں لولے لستل لستل نشتا ریڈرشپ نشتا نو دے دا پارا پکار دا چی دی تک تا زیادہ توجہ کو تس خوز آنا نیا دا خیرہ چلتا چیزے چلتا مچی وس رسی کوشش کوئے چی مطلب اخباری اسٹیشن سو گیا دا سی زیادہ بھی مرستا ہو گیا رسالہ روزی دو میشت دوم نہیں چلی گی ختم شی بیا کہتا سوچ کے چی افغانہ رسالہ گیا پا جی دا وقت ختم نو دا شہین او دا شہین ختمی دل مطلب دا چی خدے دینے کی خدے دینے کی پا جب دا جبی پا ودبا دینے کی زیادہ سی
احمد گل استاد د پښتو ژبې هغه هنرمند دی چې د پښتو غزل په زلولو کې ډېره ونډه اخیستې ده. احمد گل استاد وایي درې شپېته کاله کېږي چې سندرې وایي او له څلور شپېتو زرو نه زیاتې پښتو سندرې یې ویلې دي. نوموړی وایي د لسګونو کلونو خدمت باوجود هم بد ورځې ښه شوې نه ده. دی غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغو سندرغاړو پوښتنه وکړي چې اوس یې عمرونه زیات دي او د کار او خدمت کولو جوګه نه دي پاتې. نور معلومات په دې مرکه کې چې د مشال خبریال ورسره کړې ده.
یار صاحب چودہ پندرہ سال عمر سے رما دے سر شوق میں اسکول گئے وہ زمانہ وہ آگا وقت کی قیم وزیر ہو فرید اللہ شاہ کمشنر ہو تو پیخور تو پاکستان کی صرف ٹانگا اور سیکل یار ہے موٹر زبریلو پاکستان تتلم ہوں نرے جوان ہوں دگو کے اسپون کو پاگے باور دیش ہو زو خیال محمد لاڑو مشمان اداس کے وہی رستوں آگا وقت شروع میں شروع میں نو جمع طول عمر سے دے نو چھہتر سال دے پدی کے ماں تریاسٹھ سال میں لسو آگا وقت نظر ہے
در تو چې ستاپ اولاد کې سو دی فن تر اغلی دی دی ګلکاری تا سندای
جمع جی یو دوی می مشهور معروف سړی دی ټول بچو کې کشر دی نامه بجے اور دلی ریکارڈ اور بادر سے ہمیں دوی دو دیر قابل سڑے ام ہارمونیم خا گئی ام گانا کھٹے بل دوی میرے جان زیب نام ہے رباب گا گئی میلے سن گئی بل دوی میرے نصیب بل نام ہے اساز نہ گئی خو میلے سے
در دو چې هغه وخت د دی وخت په موسیقي کې سفر کړی هغه وخت موسیقي څنګه وو څنګه دا د غینه د دینه مطمئنې د موجوده موسیقي نه
هغه تلی غانو والا هغه تلی مثال خبره د مشران غانو والا پښتانه زمونږ د وزرو زم د محفل د کلی پښتانه مشران هغه پیدا کیږي کی ستونه یادې د شو کې پیدا شي د یو غانو کې بیا غزان تصوی چې زم غانی والے مونگ جان تسنی دی ویری زما جی زما ٹور گانا چرا گن لیکن 64,000 زما گانا رہا پری 63 سال کے نصیبہ آگا گانا چتا پیدا کی گی دا اس گانا بیل سے لگا بیل سے اگر اگے کے اگے کے دا دے دا ساز را روان دے دا گانا را روان دے دا خوب در جگہ تاو در جگہ تاو خوب مونگ بیان ہوا تا خراب نو ہوئی دم زمون بچی دی دا کشاران دی کئی نسان نسیمو دی نو بس دی تا مون خراب نو ہوئی
اخیر پختن دا لرم چی دلتا پا پاکستان کے بیا خاص طور بانے پر پختن خواستی مکی کم فنکاران چی دی اگی چکلا عمری تیر شنو بیا اکثر بیمارانی بس پتالون کی دی علاج پیستی گو سرنی مونگا وگمو لی دل آداش نور خلق مولی دل نو تا دی سو وجہ دا چی یرا حکومت دی مرستا نکی کنن نور سو وجہ دا
نو خوخکارا خبر دیو کا چی اس دا غریبانا چا بانی مرضو لگی اسو بودگان چی اسو کمزوری چی نو تا خدا خود دی نگواری کنن کچری دی گوختے دی پروگرام ورکولے یا مثلا دی ورلا سم دمیش تے سو ورکولے تو دی بولے خراب کو زود بوڑا شو ز کم جانا ہوگا تم جما تا کچتا ہاں بیا ما دمرا خدمت کو
زما حق نه دی زما هم د پیسو حق دی زما سره د امداد دم رسته کولو زما حق دی
داو د پښتو ژبې پیژندل شوی هنرمند استاد احمد ګل جاوید بابر د پښتو او اردو ډرامو او فلمونو پیژندل شوی اداکار دی. نوموړی وایي اوس د فلم او ډرامو جوړولو وسایل زیات شوي، نوې ټکنالوژي مخې ته راغلې او خلک کولی شي په ښه کیفیت یا کوالټۍ فلمونه او ډرامې وړاندې کړي. خو د ده په وینا د وخت په تېرېدو سره هغه خلک ورو ورو له صحنې وځي چې په دې هنر یې پوهه لرله. دی وایي نوي ځوانان د پخوانیو ډایرکټرانو پروډوسرانو په شان تجربه له ځانه سره نه لري، نو ځکه د پاکستان اوسنۍ ډرامې د ده په وینا کامیابې نه دي او فلمونه خو هسې هم مخ په زوال دي. له نوموړي سره د مشال همکار مرکه کړې چې دلته اورېدای شي.
یار جی خبر ہے چې تر څو پورې ډرامې بالکل جوړیږي خو که څوک صحیح کار کوي، چونکه پروفیشنل خلک چې چا شوق سره کار کولو څوک په کار پوهېده، هغه څوک ریټایر شو، څوک لاړ، څوک بوډاګان شو، چاله کار نه ملاویږي، ولې چې هغه پراپر کار کول غواړي. اوس دا ټیډیان میډیان راغلی دي پوه شي، نو ټیډیانو کار خو په دغه سی څه چې دی
تاسو ګورئ چې دا کوم ټیډیانو تاسو خبر وکړل یا کوم دا نوی کول راغلی نو دې لپاره د یو اکیډمۍ ضرورت تاسو محسوسوئ چې هغې کې ستاسو غونځې کې خلک هغې ته ښودنه کوي د ډرامې د فن په حوالې سره د فلم د ډرامې.
یاره دا خو په ټول دنیا کې شته، خو پاکستان کې نشته، ځکه دا خو په ټول دنیا کې دی. پر دې دا یو ایجوکیشن دی، دا یو ټیکنیکل کار دی، په دې به پوهه کې چې لکه او بل دی چې ستا ذهن دې طرف له دی نه دی، که ستا ذهن دې طرف دشته دغه نشته بلې لکه زون خلکو دا کار سمجھ کے نشتا چې بھائی کا زدہ کار از دکم زبست کوما لکه دا میو پرابلم دے گانا چې ملے چې لکه زتا درے کالا کے اللہ سکالا کے تو ڈائریکشن از دکی یا فوٹوگرافی از دکی مطلب خپل لیونگ سنگا کے بیا دن تو بندوبس نشتا گانا نه انڈسٹری ستا انڈسٹری ملاڑا پا زیرو کے لاڑا ٹی وی کار سڈی رجیب و غریب روان دے یو دو چینل نے لاوا ٹول ایسے گپ شپ دے بلے کو شان تنخواہ گانوں باندھے خلق ساتلی دی او اسے گپ شپ لگئی یعنی سے بس شوقین موقعین ساتلی شوقین لگے دی کار کئی وہ شوقین عمدہ سے کاری بین
د اداکار جاوید بابر خبرې مو واورېدې. قمر صحرائی د خیبر پختونخوا د هزاره ډیویژن د بډګرام سیمې سره تړاو لري. نوموړي نه یوازې دا چې په شعر او نثر کې ګټور کتابونه خپره کړي، بلکې په هزاره سیمه کې د پښتو ادب د شمو د بلولو لپاره هم کار کړي. دا هر اړخیزه شخصیت وای په پښتو ادب کې د هزاره ډیویژن د لیکوالو او شاعرانو خپل یو مقام دی چې انکار ترې نشي کېدی. د قمر صحرائی سره د مشال د خبریال خبرې دلته واورې.
نو په زمالی ادبی سفر آغاز او شروعات تی کال 1950 ایم نشیر اولنی کتاب ما چاپ کرده دین انڈیا چپی چی دا دی که 55 شایران و لسی شایران و ادبی شایران و دین روز تو بیا ما بل کتاب چاپ کرده لسو شایران و دی چیل لمن او آگے پسی بیا ما بل تذکرہ چاپ کرده درم و تذکرہ می چاپ کرده چی دی ازاری نظمزار چی پاگی کشپارس نظمگو شایران و این روسو زما خپل مجموعه دے تکل مجموعه دے تکل پینہ کی چاپ شو او غی بسی بیا د زما شریط مجموعه لرزان چاپ شو دی پسی زما بیا شریط مجموعه سرگردان هم تیار دے او زما دی مزایه شعر یو کتاب هم تیار دے انډوخر او دی سره زما تکل دویم کتاب تیار دے تکل پتوکل او دی سره دی افسانو کتاب زما تیار دے ویر او دغسی یو ناول هم زما تیار دی وینا په مینا دغسی ورسره ورسره نور سفرنامې دی او هغه ورسره ورسره چاپ کوم دی ډیر شاعرانو کتابونه چاپ شوي دي هغه کې هم زما ان شاء الله لاسته او هغه زما په کوشش باندې چاپ شوي دي زرین پریشان صاحب درې سلور مجموعې دي او دغسی دی مدلی خپلواک او سینا دل او دغسی چکی سر او د شنګلی شاعرانو کتابونه هم زما په کوششونو باندې چاپ شوي دي.
ټیک شو درته وایي چې الته په ازاره کې دا وخت سونه پښتو ادبي ټولنې چې دي هغه د پښتو د ادب لپاره کار کوي.
په هزاره کې چې نو اولنۍ د هزارې د پښتو ادب اولنۍ فعاله اداره چې دا هغه ده پختو د وسنګلان کې غینه مخ کې په کوزوانډه کې یو ټولنه جوړ شو تورغر ادبی جرګه لیکن پختو د وسنګ چې ونه دای چې کله جوړ شو د 2000 کې ټول پښتانه راویخ کړ شاعران راویخ کړ ولسی شاعران او ادبی شاعران د یو پلیټ فارم باندې راغون کړ او هغه ته د ادب اهمیت باندې ډیر خبرې ترې او هغه پوښل په دې باندې د دې پسې رښتو بیا هزار پختو اکیډمي جوړ شو چې مرکزی بفق ورپسې بیا موږ باسین پختو اکیډمي جوړ کړه بیا ورپسې تورغر پختو د بیټولنه کوزبانډه جوړ شو او د یغین رښتو بیا ګلستاني ادب بټګرام جوړ شو هغه نه پستا بیا یو دغه جوړ شو په سینډکه د بیوجر جوړ شو په دندای کې او دین رښتو بیا په الی ادبی ملګری په الی کې جوړ شو دی پسې بیا اوس موږ د 500 زلو په ستا باندې چې هغه بټول تنظیمونه رجستر کړه هغه کې ضلع شانګله ضلع بټګرام ضلع تورغر ضلع کوستانه او ضلع منشری ټول ادبی تنظیمونه رااله او په غیر باندې موږ یو تنظیم جوړ کړ اباسین پښتو ادبی کاروان قطبی پښتونخوا
کومر سي ریسه لنګو جواب راکې چې تاسو په راتلونکي وخت کې په هزار کې د پښتو ادب او د پښتو ژبې ودې ته څنګه ګورئ
زما خو ان شاء الله دی الله نه ډیر لوی امید دی او الله پاک ډیر لوی فضل و کرم سره هزاره کې د پښتو ادبی ادب یو تحریک راپورته شوی دی پښتنو کې احساس را پیدا شوی دی هغه شاعران دي که هغه هم پښتانه دي او که تعلیم یافته دي او که انپڑھ خلق دي نو ټولو کې یو احساس پیدا شوی دی او هغو پښتو طرف ته مایل شوي دي او په دې باندې زه دا وایم چې کوم موږ نوي راتلونکي پروګرامونه دي په هغې کې یو پښتو ادبي کانفرنس هزاره پښتو ادبي کانفرنس هم شامل دی په هغې کې موږ د شخصیاتو پروګرامونه هم شامل دي چې رحمت شاه ساحل صاحب پروګرام موږ ډیر زر کړو د اباسین پښتو اکیډمۍ هزاري نه دې نه مخکې موږ شخصیاتو پروګرامونه کړ دي سلیم راز صاحب په ژوند او فن باندې موږ ډېر غټ پروګرام کړ دی د اباسین یوسفزي په فن باندې موږ غټ پروګرام کړ دی دغسې د زموږ جدید ادب شاعر ریاست تسنیم صاحب یوسف فاتشر خدای دې وبخښي په هغه باندې یو پروګرام موږ کړ دی اوس ساحل صاحب پروګرام تیار دی اور پسې موږ غواړو چې د امیش خلیل صاحب په ژوند او فن یو پروګرام وکړو دغسې د اباسین ادبي کاروان دی طرف هم موږ ډېر شخصیات چې دی هغه نامینیټ کړي دي او هغو باندې پروګرامونه کوو او دغسې موږ لکه نور هم کتابونو او رسالو تورغر ادبي تورغر رسالو زموږ چې چاپ کوم هلته نجې درې میاشتنۍ هغې کې دې ټولو ادبي ملګرو چې دی د یو لیکونه نظم و نثر چاپ کیږي او مخې ته هم زموږ ډېر ارادې دي
د قمر صحرائی خبرې مو واورېدې ودان عثمان خیل د پښتو ژبې ځوان خو با استعداد شاعر دی الله پاک دې زلمی ته د مینې ډک زړه فنکار خو یو زړه راخکون کې غږ ورکړی دی نوموړي د ولس دردونه غمونه او غربتونه سندرې کړې دي غربت د لنګدې لیدلې او تر ننه ورسره لاس او ګریوان دی د پاسته او رخمین شیرونه لیکي او د مینې یو ناشنا ښکلی نړۍ انځوروي خو په خپل ژوند پازغو کې تیریږي آیا دا به ومنئ چې دا پښتون خوږ ژبه شاعر او فنکار په سترګو انتهایی کمزوره او د غربت په میچنه کې بد بد دل شوی دی ودان اوس هم د اشنغر په کروندو کې د خلکو د پټو لوونه کوي او ځان له دې لارې ډوډۍ ګټي د ودان خبرو ته پام وکړئ
نو شاعري خو ځان له یو سیز دی هغه خو بس زما په خیال یو قدرتي غوندې سیز دی او انسان چې کم دی نو دا په شاعرۍ نه مړیږي دا په روټۍ باندې مړیږي نو خبره دا ده چې شاعري به هم کوو او د ژوند هغه نور چې کوم هله ځله ده نو هغه هم کول دي یوازې محبت نه دی چې سر ته رسول دي زما خو په سر نور هم بلاکار پروت دی خو پټ دی نو او د نور قصب خبره نو تاسو ته پته ده زموږ نظر کمزوری دی نو بس دا کار داسې دی چې کولی شو او باقی کارونه داسې څه باندې تبازمایي نه ده کړې او زمونږ د بدقسمتۍ نه زمونږ هیواد زمونږ ملک هغه داسې دی چې دروغو پکې کار نشته نو د رنځورو به پکې څه کار پیدا شي
څو ورونه خویندې وایي کور فامیل چې دی هغه هم په څو کسانو باندې مشتمل دی چې مطلب لکه د نظر کمزوري والی باوجود لګی لکه لو کې دا تخکاری هم صحیح نه خو د هغې باوجود لګی دا کار کې
زه زما په خپله باندې یو زوی دی او مشر ورور مې دی د هغه درې بچی دي او بس فیملی ده دغې نه علاوه زمونږ یو کشره خور ده بس دغه زمونږ فیملی ده او لګیا یو دغه خپل کوشش او خپله هڅه
د ژوند هغه ګاډې م روان کړې.
شاعری کې د څونه وخت نه د شاعری شروع کړې ده، تر اوسه پورې د کتابونه څه شعری مجموعه راغلي ده؟
زه خو د 2007 نه شاعری کومه، او بیا په 2015 کې زما شاعری مجموعه غوګونی سجانا نزله می ډک راوړلې ده، هغه چاپ شوه. او دین علاوه زما سندری غالباً درې څلور سندری هغه سرفراز افریدی ویلی دي موسیقي سره، اسپندیار مومن ویلی دي، شیر محمد ویلی دي، داسې نورو سندرغاړو درې څلور پنځو سندرغاړو زما شاعری ویلی ده. او د مومن دی جنسای د سایډا راتا ادبی ایوارډونم درې میلو شوی دي، د فوټیکل ایجنټ د سایډا داسې یو ایوارډ بلم شته دی دوه. او دین علاوه ز خپل بانیم میوزیک سره سلګ ډیر علاقه ساتم، دوه درې ټریکونه زما په خپل بانیم په خپل غږ باندې ریکارډ شوی دی د سټوډیو د لارې. بس کوشش کوو دغه ماته ګوډه شاعری ده، بس روانه ده ماته ګوډه حل زل ده.
سبق دی ویل دی ودان او د چانه لکه متاثر وچ د شاعری او دغه دی شروع کړل.
سبق خو عمدغه مسلې په وجه چې د نظر غ کمې دی، او اوس خو کولای شي چې کم ډیسیبل ملګری دی هغوی هم سبق ویلی شي، ځکه چې بلاینډ سکولونه رالل. خو هغه ټایم کې خو دغه پته کېدی شووم، خو مونږ ته پته نه وه ځکه چې دا یو پاسمانده غوندې علاقه ده، او نه به زما دومره چا سره ګپ شپ تعلق و چې ګنیزی یو ځای ته رسولی وې. او سبق مې په دغه وجه نه دی ویلی. او شاعری خو زه مختلف شاعران دي، سایل صاحب دی، اقبال شاکر صاحب دی، داسې خاطر افریدی شاعری مې خوښه ده، آسانه شاعری ده. عموما زما هغه شاعران زیات خوښېږي چې هغه ساده شاعری کوي، ځکه چې په هغه سختو سختو الفاظو باندې هغومره سړی نه پوهېږي. نو چې څومره ساده شاعری نو هغه زما ټوله خوښي. اوس که نمونه اخلمه نو ډېر زیات نمونه دي، بلا نمونه دي چې زما شاعری خوښه ده او زه یې سټډي کوم.
راتلونکي وخت کې د کم کتاب د شیرونو یا نور سره چې راځي یا چاپ کولو څه اراده لري؟
نو خامخا لیک خو روان دی، سټاکه پکه کیږي، خو دومره ده چې شاعری وخت غواړي. او وخت مخکې خدا سي د نن نه درې څلور کاله پنځه کاله مخکې زه فارغ وم، مطلب په ما باندې هغومره بوج نه و، سو زما کور دی، زما فیملی ده، نو وخت ډیر کم ملاویږي. نو اراده خو مشته ده چې کتابونه ډیر چاپ کما، دغه وجدا ده چې د پښتو ژبې خدمت ته او په کار ده چې څومره ډیر وشي نو هغومره به کمی. خو نږدو ورځو کې داسې څه خاص خیال مې نشته دی، او کوشش کوم چې کال نیم پس بیا چپ کتاب وکړم.
دا ودان اتمنخیل خبرې مو واورېدي. اوس راځي د نوموړي سو شعرونه د خپل غږ کې په شریک وورو.
مماڼې رانه تلی دي، ګورګورې رانه تلی، مماڼې رانه تلی دي، ګورګورې رانه تلی، خبر نه یو او ډېرې ملغلرې رانه تلی. او کابل ته پسې زونه چې په خلای کو ته سوې، کابل ته پسې زونه چې په خلای کو ته سوې، کوچه وی پیښوره مرورې رانه تلی. او مونږ هسې جنگ ته نه وایو چې خوار شي مونږ یې خوار کړو، مونږ هسې جنگ ته نه وایو چې خوار شي مونږ یې خوار کړو، بشمار چینارونه او نختری رانه تلی. او چې دا بس چل کیږي پښتنو ایټم پردې دی، چې دا بس چل کیږي پښتنو ایټم پردې دی، او خپلې پخوانی توري او زغری رانه تلی. او د ذهن پانګړ کې مې د ساندو بچای ده، د ذهن پانګړ کې مې د ساندو بچای ده، دا ډیره موده کیږي چې سندری رانه تلی. او ودان زندگی مې بی جانانه مخامه ده، ودان زندگی می بی جانانه ماخامه دی، ودان د بامونو مازیګری رانه تلی.
د ودان اتمن خیل د همدی شیرنو سره د مجلې دغه غنه تړو. بلونه با بیا د نورو او نو مطالبه سره ستاسو په خدمت کیو. تر هغه د لوی خدای پامن.
مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خاطر
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت روانه تیر یا هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایم په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.